په پیښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل خبرونه کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال رادیوي مجله دروړو. خبرونه به له عبدالحی کاکړو.
سر ټکی پښتون ژغورنې غورځنګ د سند حکومت په دې تورن کړی چې هلته له میشتو پښتنو افغانانو سره توپیری چلند کوي. ټاکل شوی اروپای ټولنه نن د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو پر حالاتو غونډه وکړي. د یوکرین فوج وایي روسي ځواکونو له درې اړخونو پرمختګ جاري ساتلی. او سم د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ د سند حکومت په دې تورن کړی چې هلته له میشتو پښتنو افغانانو سره توپیری چلند کوي. دوی ویلي افغان کډواله بے ځایه نه ځورول کېږي او جنوبی وزیرستان پارلماني استاسي علي وزیر دي زر تر زره خوشي سي. غورځنګ د غشتنی پروند په کراچي کې د احتجاجي مظاهره پر مهال وکړي. د کراچي مشر نور الله ترين چې د دې غورځنګ مشر دی پر دې مهال په خپل وینا کې وویل پاکستان پر نامتی خاموش هو. کراچی او د سند په نور شارونو کې افغان کډوال په دې تور تورنول کې دورسته خپل هیواد ته لیږل کېږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او بل پلو په کراچی کې میشت نور پښتانه هم له یو شمېر ستونزو سره مخ کوي. په عین وخت کې د جنوبي وزیرستان پارلماني استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر هم له څه د باندې دوه کلونو راهیسې کراچی په زندان کې دی. د سند حکومت که څه هم په دې اړه تازه غبرګون نه دی ښوولی خو وړاندې ویلي چې دوی هر څه له قانون سره سم کړي دي. پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې د خپلو څلور څلوېښت غړو استعفاګانو بیرته اخیستو پریکړه کړې ده. د ګوند یو مخکښ اسد عمر نن پر ټویټر لیکلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په حکم د څلور څلوېښت غړو استعفاګانې ځکه بیرته اخلي چې د په وینا د قومي اسمبلی سپیکر د دوی استعفاګانې نه منظوروي. هغه زیاته کړې چې په دې اړه یې سپیکر ته برېښنالیک یا ایمیل لیږلی دی او بل قدم به د اپوزیشن مشر د ټاکلو وي. البته د دې ګوند بل مخکښ فواد چودري بیا نن پر ټویټر پاڼه د استعفاګانو د بیرته اخیستونکو غړو شمېر پنځه څلوېښت یاد کړي. د دې ګوند ټولو غړو د 2022 کال د اپریل په میاشت کې هغه مهال په ګډه استعفاګانې ورکړې چې کله پاکستان جمهوری غورځنګ د عدم اعتماد لارې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ څخه لرې کړې. دوی د بیواری تحریک سازش وبللې. سپیکر راجا پرویز اشرف په درو پړاوونو کې د تحریک انصاف د نه اویا غړو استعفاګانې وار له مخه منظوري کړې دي. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې تر مخې دا وخت تحریک انصاف په اسمبلی کې اویا غړي لري. د پاکستان د انرژي وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د بجلی یا برېښنا بحالولو کار یې پیل کړی دی. وزارت نن په ټویټر پاڼه لیکلي چې د لومړنۍ معلوماتو له مخې نن سهار څلور دېرش منټه د پاسه اووه بجې د هیواد په ملي برېښنا کوټ کې د فریکوینسۍ یا څپو کمی راغلی چې له کبله یې په پراخه کچه بجلی تللې. د پاکستان د اوبو برېښنا ادارې چارواکي وایي چې په ګریډ سټېشن کې د ستونزې له امله په پېښور اسلام آباد لاهور کراچي کوټه پشن ژوب چمن کې عبدالله او نورو سیمو کې بجلی نسته. د انرژي وزارت ویلي د ورسک له برېښنا کوټ څخه د بجلی بحالي پیل شوې او دارنګه د پېښور اسلام آباد د ګریډ سټېشنونو کمپنیو هم په محدوده کچه بحالي بحال کړی دی. وزارت زیاتوي د بجلی نظام د بحالو کار په تیزی سره روان دی. د انرژي وزارت وزیر غلام دستګیر جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي چې د بجلی په نظام کې کومه غټه ستونزه نه ده راغلې او په راتلونکو څلور دوه ساعتونو کې به د ټول هیواد بجلی بحال شي. په کراچی کې د ترګریز د عدالت نن د نقیب مسجد د مقدمه پریکړه اوروي. یاد عدالت د جنوري په 14 نیټه په داسې وخت کې د مقدمه پریکړه خوندې کړې وای چې د نقیب الله مسجد د وژنې 15 کال پوره سی وو. نقیب الله مسجد د 2013 کال د جنوري پر 14 تر گرفتاری وروسته له درو نورو کسانو سره یو ځای وژل شوی وو. هغه مهال د کراچی د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انوار دا وکړې و چې د ډزو په تبادله کې ترګر وژلې دي خو د سند پولیسو تر پلټون وروسته وویل چې هغه یو جیلی نشته. د نقیب الله مسجد د وژنې په مقدمه کې راوانوار او نور درې پولیسان په ضمانت خوشي دي. یو شمېر زندانیان دي او ځینې نور پخواني پولیس افسران له تیرو درو کلونو راهیسې مفرور دي. دوی ټول په ځان لګېدلي تورونه غلط بولي. ټاکل شوې چې اروپایي ټولنه نن د افغانستان او ځینو نورو سیمو پر حالاتو غونډه وکړي. د دغې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویاندي نبیله مرزالی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان پر حالاتو او تازه بدلونونو په برسلس کې بحث کیږي. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې هم راغلي چې دغو ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار پر بندیز توجه ورکوي. د طالبان حکومت د تېرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو پوهنتونونه تر دوم اعلانه پورې وځنډول او څو ورځې وروسته ښځې په ادارو کې له کار هم منع کړي. دغو اقداماتو د نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پارولي. او د یوکران فوج وایي د روسي ځواکونو له درې اړخونو پرمختګ جاري ساتلی خو زیاته پاملرنه د بخمت لوري ته کړې ده. د یوکراني فوج مشر پرون یو رپورټ کې ویلي چې په زاپوریژیا، ایویدوکا او لیمن سیمو کې ناکام عملیات شوي، خو د دوی په وینا یوکراني ځواکونو په کوپیانسک، نوو پالووسک او خرسون کې د ځان دفاع ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي روسي ځواکونو په داسې وخت کې هوایي بریدونه زیات کړي چې د یوکران په ختیځه سیمه دونباس کې د ستراتیژیک ښار په لور پرمختګ کوي. خبرونو پای.
خبرونه مولا عبدالحی کاکړه اوریدل. سپرا شوریدونکو رپورټونو ته پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې د افغان کډوالو او نور پښتنو د ستونزو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جنوري پر 2 شوې د مظاهره کې د غورځنګ مشرانو د سند پر حکومت غږ کړی چې هلته له میشتو افغان کډوالو او پښتنو سره دی له روان سخت چلند څخه لاس واخلي. دوی د کراچۍ په زندان کې د بندي علي وزیر د زر تر زر خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده. نوموړی په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازی دی او له تیرو شاوخوا 2 کالو راهیسې د ریاست پر ضد د ویناو په تور د کراچۍ په زندان کې بندي دی. په کراچۍ او د سند په نورو ښارونو کې افغان کډوال په دې تور تر نیول کېدو وروسته خپل هیواد ته لیږل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. بلپلو په کراچۍ کې میشت یو شمېر پښتانه هم له ستونزو سره ټکوي. نیاز علي رپورټ لري.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته را جوړې کړې مظاهرې ته د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین وویل چې پولیسو په کراچۍ کې د افغانانو په نوم یو نوی کاروبار پیل کړی دی. قانوني میشت افغانان هم نیول کیږي، په جیلونو کې اچوي او قیمتي شیان هم د پولیسو لخوا په زور اغستل کیږي. نور الله ترین زیاته کړه چې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازي علي وزیر د پښتنو د حقونو خبره کوي، نو ځکه تر وسه په زندان کې دي. نور الله ترین په خپل وینا کې په ټولو پښتنو ملت پال غوندونو غږ کړی چې په کراچۍ کې له پښتنو سره د روان ناروا چلند د مخنیوي لپاره دی زر تر زره یو عملی پلان جوړ کړي. هغه ویلي چې په کراچۍ کې په پښتنو د زده کړو د کاروبار دروازې تړل کیږي، پولیس انسی او پیسې ترې اخلي او د دوی په ضد جعلي مقدمې جوړوي. یو ځل بیا په کراچۍ کې پښتانه د پولیسو په نخ دي. ونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي روید الله په خپل وینا کې وویل چې پی ټی ایم به په کراچۍ کې د پښتنو سره روان چلند باندې خاموش پاتې نشي.
مونږ به وسین حکومت ته یو پیغام ورکوو چې دلته په سند کې پښتانه لا وارث نه دي، دلته پښتانه وس داسې مشمارا چې زبد دوی سره داسې غیر عیني عمل کوم، زبد دوی حقوق اخلم.
پی ټی ایم په کراچۍ کې دا احتجاج په داسې حال کې کړی چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې په سند کې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. د سند حکومت او د پولیسو په وینا چې تر وسه د اسنادو نه لرلو په تور کې شاوخوا 2000 غیر قانونه افغان کډوال نیولی دي چې پکې نږدې 1200 بیرته افغانستان ته لیدل شوي او شاوخوا 800 په زندانونو کې بند دي. پی ټی ایم تور پوری کوي چې د سند په زندانونو کې بند افغان ښځو او ماشومانو سره ناروا چلند کیږي، خو پولیس دا تور رد کړي. پولیس وایي دغه ټول افغانان د قانوني اسنادو د نشوالي له امله نیول شوي دي او د قانون له مخې په ضد مقدمه درج شوي دي. بلخوا د قومي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم مخکښ علي وزیر د 2000 کال د دسمبر په 14 په پېښور کې نیول شوی وو. د علي وزیر د وکیلانو په وینا چې تر اوسه په علي وزیر شپږ مقدمه ښکاره کړې شوي دي، په دې کې 4 مقدمه په کراچۍ کې جوړې شوې وي او بیا تر اوسه علي وزیر د کراچۍ په یوه مقدمه کې بری شوی شوی او په دریو نورو مقدمو کې ضمانت شوی دی. او بیا د خیبر پښتونخوا پېښور هائی کورټ د بنو سانګي هم د علي وزیر د میرامشاه په یو مقدمه کې ضمانت ورکړی دی. خو علي وزیر په ضد د 2000 کال په 400 کې هم مقدمه جوړه شوې وه او په یاد مقدمه کې د علي وزیر ضمانت لا نه دی شوی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم دغه احتجاجي مظاهرې ته د ښار د سوراب ګوټ، مچھر کالونی، اتحاد ټاون، بنارس، ماڑی پور، سلطان آباد او د ښار د نورو سیمو څخه په ګڼ شمیر کې خلک راغلي وو. مظاهره چې ماسپخین 3 بجې پیل شوی وه ماښام پای ته ورسېده.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خپرونې اوس نشئ اوریدلی. که زموږ خپرونې اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلی شئ. 12,110، 14,580 او 15,115 کلو هرتز. تا مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12,110، 15,115 او 14,880 کلو هرتز.
د خیبر پښتونخوا د ړنګې شوې اسمبلۍ ځینو غړو پېښور هایکورټ ته په وړاندې کړي او درخواست کې ادا کړی چې د وفاقي حکومت لخوا د قبایلي سلو د پرمختیایي فنډونو لپاره د سټیرنګ کمیټې جوړول یو غیر آئینی اقدام دی. دوی دریس خپل کړی چې صوبه د اگزیکټیو اختیار په خپله خوښه استعمال کړي. دوی په وینا وفاق د قبایلي ضلعو په اړه د صوبایي حکومت اختیار نشي کارولی. خود وفاقی کابینه یو غړی ساجد حسین توری مشال رډیو ته ویلي تحریک انصاف حکومت د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو لپاره څه کار نه وکړی، نو ځکه یې د دې سیمو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. دا لږ وروسته ده چې د پاکستان د پرمختیایي او پلان جوړونې چارو وزارت د جنوري پر 3 د قبایلي سیمو د پرمختیایي فنډونو لپاره سټیرنګ کمیټي جوړه کړې وه. فرهاد شنواره نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا تحلیل شوی اسمبلی د قبایلی ضلعو غړو په دې درخواست کې ویلي چې د وفاقي حکومت لخوا په دې وروستو کې د قبایلی ضلعو د پرمختیایي فنډونو لپاره د سټیرنګ کمیټې جوړول غیر آئینی ګام دی. قبایلی ضلعونه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړو سید غازی غزن جمال، محمد شفیق اپریدی، انور زیب خان، اجمل خان، سید اقبال میاں او نصیر الله په دې شریک درخواست کی ویلی چې په کار ده صوبې دی اگزیکټیو اختیار په خپل خوخه استعمال کړي او د قبایلی ضلعو په اړه وفاقي حکومت د صوبایي حکومت اختیار نشي استعمالولای. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تحلیل شوی حکومت د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي محمد شفیق اپریدی د جنوري په 2 مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم وفاقي حکومت د دې پریکړې مخالفت کوي.
د پی ڈی ایم حکومت د انضمام نه پس آئینی یا قانونی طور باندې د دوی حق نه جوړیږي چې گورنر یې بیا شامل کړی دی په کمیټې کې. نو دا موږ مسترد کوو قبایل ټولو د دې ډیره غندنه کړې دو او قبایل نه غواړي چې د تیر وخت په شانتې د فاټا د نظام په شانتې د قبایلو فنډ بیا د کرپشن ښکار شي په قبایلو کې د ترقی چې کم عمران خان یو سلسله روانه کړې وه چې هغې ته زیان ورسی. نو دغه خلاف چې کوم په های کورټ کې درخواست جمع شوی دی موږ د عدالت نم دا تمه ساتو چې لکه امید دی چې دغه کمیټي ختم شي او د پی ڈی ایم یا چې کم حکومت ممبران پدا کې اغستی دي خپل محسوس ممبران نو دغه کمیټي چې ختم شي نو دا د قبایلو سره یو امتیازي سلوک دی.
په وفاقي د پاکستان جمهوری تحریک پی ڈی ایم ائتلافي حکومت یو وفاقي وزیر او کورمینا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند تیر حکومت قبایلي ضلعو لپاره څه کارونه نه و کړي او دغه کمیټي زموږ په خوښه جوړه شوې او موږ یې تایید کوو.
قبایلی علاقوں کے وقت سے کم میگا پروجیکٹ شو ہے نو خچر تک ایک سکول جوڑ شو نو خچر تک یونیورسٹی جوڑا شو نو خچر تک مطلب سکول اپ گریڈ شو نو مطلب رہے چھتا یونیورسٹی کیمپس لوڑو ہیلتھ کے اوگر آنا چھتا میڈیکل کالج جوڑ شو نو مطلب چھتا اسپتال اپ گریڈ شو نو دیواجی نہ مطلب ہے دا شکایت مونگ کڑے ہو تو کم مطلب رہے پاٹا موجودہ پارلیمنٹیرین دی اگوئی باقاعدہ پلاننگ ڈویژن تا مونگ لیٹر کڑی یا لیٹر کی پرائم منسٹر سره مونگ ملاو شی ویو چې رقم پیسہ تاسو مونږ ته د سوبې دی پی ٹی آئی په تھرو سره کوي هغه پیسہ صحیح طریقے سے استعمالی کې نه دی وجه نه مونږ ته نوې میکانیزم جوړ کوي دا میکانیزم کې مطلب دار چې دا یو کمیټي جوړا شو او کمیټه کې مطلب دار چې دی صوبائی مطلب سیکرٹریٹ خلق هم ورکی دی فائنانس ڈویژن دے پی این ڈی والا دی سی ایس ورکے رہے گورنر کی پی رہے اور ایم پی گان ایم این اے گان ورکی چولی دی نمو غاڑو سے مطلب ہے قبائل علاقے کی صحیح طریقے سارا صحیح مانو سارا اجتماعی کورونا ہوشی
د قبیلی ضلع د صوبائی اسمبلی د پخوانی غړو ویلی چې د پلاننګ کمیشن د پلاننګ وزارت او پرمختګ او خاص اقدام وزارت لخوا د جنوري په دریمه چې په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن جاری شوی دا د آرټیکل 129 او د 15 معنی بدلون 2013 اکټ د روح خلاف ورزی ده. له دې قانون سازۍ لاندې پخوانی فاټا اوس د خیبر پختونخوا برخه ګرځېدلې. د خیبر پختونخوا تحلیل شوی اسمبلی د قبایلی ضلعو پخوانو غړو ویلي چې په کار ده په پخوانی فاټا کې پرمختیایي سکیمونه د موجوده نگران صوبایي حکومت او صوبایي ادارو په خوښه ترسره شي او موجوده وفاقي حکومت ته قبایلی ضلعو ته په ان اف سی ایوارډ کې 3% برخه هم زر ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نړی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یو کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ڈرون والا خلق ان سے پر تکڑی کلاشن کو زگاڑے تا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمون گاو اخر واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چهارشنبه پورز دا ماسوشن کا درینمی او دا زیارت پورز دا سهار پا لسن بجی اور دائی سی
مشال ریډي د اردوونکو د اپر سویلي وزستان ضلع اوسیدونکو وایي د سیمې خراب امنیتي حالت د دوی ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د دوی په خبره د نامنۍ له وجې د دوی ماشومان د پولیو له واکسینو محروم پاتې دي. دوی زیاتوي چې د سیمې په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو سمر لا هم نه دی لیدلی. بلخوا د ضلع یو پولیس افسر وایي له پوسټ سره په ګډه د سیمې د امنیت ټینګولو هڅې روانې دي. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د اپر سویلی وزیرستان اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلی دي چې په سیمه کې امنیتی حالات ورځ په ورځ د خرابېدو پر لوري راون دي او د مقامی انتظامیا چارواکي د امن حالات شکاولې د پورا ګامونه نه پورته کوي. د سراروغا سیمه اوسیدین کای عثمان ماسید ویایي
د ډېر ټیم نه اپر وزیرستان شو د ماسید په خوږه شه پول کې کمپین نه کیږي. لاس دوله سکول د اپریشن وشول د خلک د کورینا بزورینا هر څه لانګ شول هغه به وجود هم مثال داسې امن نشته دی چې میر وایي چې یاره بالکل په وزیرستان سے امن دای چې پولیس ولا کا محدود دي خپل ټونه دې پورا محدود دي فوج مل شادو آد خپل کلې یا د خپل ټیکټ پورا محدود دي پانا ورې دې دې هیڅ مثال غان نشته دی رول.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي چې د اپر سویلي وزیرستان اوسیدونکي د دوی حکومتي نظام منلې ته تیار نه دي.
خلک رواس او دلته مقصد چې نن یې چې حالات نه دی چای
دلته پسیما چې دوا حکومتي نه کلا هم کوم نه دی ودا ته تیار چې په یو طرف فوج دی کلې دی ادارې دی پولیس دی او په بل طرف طالب وی مداري اساتا سجخ زموریخ پلا و پیجانی میز عوام چه و دوا حکومتی را تا کلا نتا یوری و نتا یوری دای چی و میز مجبور خالکی ده چا پا خلاو پا رنگ بو خاندو و نبینه بیغام نا علاوه.
د سراروغا سیمه اوسیدونکی اسحاق مسجد ویایي چې په 2013 کال کې سویلي وزیرستان د خیبر پښتونخوا صوبه باندې ورګاټ کړای شوی دی، خو په سیمه کې یا تر وسه پرې امن قائم کړای شوی نه دی.
چې کله دا علاقه مرجر وشوللی بیا د مینه د خلکو دا امیدونه وي چې وسو دولته پولیس وي، تاڼیو وي، علاقه شو ګټینه وي، چک پوسټینه او پاشو دا وي چې عام عوامو نه ځلیږي، چې خلکو غیر قانوني چارے کبھی یا سرحد حاصلے گرزی جی آگے خال کے خلاف ہوئی وہ دلا تا سسٹم تو بل کے سمرا ہوں دیوریز کوٹکائی ایریا سراروغ ایریا یا دل چکملا ایریا چک پوسٹ نبدا مندی ایریز ایف سی اور پولیس دوڑا موجود ہوئی کچھ سر انگا مزدگار شی مشہور شی دا ٹوٹل چک پوسٹ نہ خالی شی آچا بیا کا پدا گا روڈی نہ بندے ہاں زیتی کی دہشت گرد سرحد واسلے کے ردل ہاں ایسا مسئلہ نشتا رہے برتا
مشال ریڈیو چدیا پر سویلی وزیرستان اسی دن کی خبریں جی سویلی وزیرستان پاکستان پولیسو مشر شبیر حسین شاہ مخی تاکشی شوی دی آغوی زاو پا دا رنگوا
بارڈر باندھ یو میٹنگ ٹریڈ والے سر افغان آفیشل سر زو واپس جو وزٹ بکاؤں چکا ہوا ان شاء اللہ نیکسٹ پولیو کو پولیس چک پوسٹ مند کے تب ایکٹیو مند کے تب پریزنٹ مند کے تب پتھانو مند کے تب گشتان مند کے اپر چاہ وہ لوڑ چاہ ان شاء اللہ
دے اپر سویلی وزیرستان اسی دن کے دا ہم اویل چھ سیمکش یہ دخل کے دے جغورنے او دے امن حالات شکا والے ذمہ وری دے پاکستانی پوز او پولیس دو او دے دوی پا خورا دے امن حالات شکا والے پلا ذمہ وری دا دوی زر پورا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا فلم ہنر ادب او کلتور پاڑا نوی خبر
الفجان خٹک نو نل سوا یو درشم داغی پیدائش ہو
راپورنا او مرکی
جو فلم سٹار اسف خان تا اسر مخاطب ما دو مشال ریڈیو
تا سو اشنا امان خبر کوم فلم سٹار
زدہ پختو فلم سٹار شاہد خبر کوما
دا زوانو استعدادونو مخ تر وستل
تا چادر لا مگل زروا رکھتا خدای بندا
دا نو فلمونو او کتابونو پیجان گلوی
کورتو متراجو وا ا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر س پمشال راڈیوی مجلہ کے
محسن رضا نقوی بیگا په لاهور کې د پنجاب د لنډمهاله اعلی وزیر په توګه د خپل دندې سوګند پورته کړ. دا لغه وروسته چې د پنجاب د لړنګشي حکومت او د غصبی د اپوزیشن مشران په شریکه د اعلی وزیر پر ټاکلو سلا نشول او د آئین لمخې پریکړه د انتخاباتو کمیشن ته ولاړه چې هغه ادارې دا دنده نقوی ته وسپارله. خو پاکستان تحریک انصاف د نقوی ټاکنه رد کړې او ویلي دي چې د دې پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. پاکستان تحریک انصاف په ملک تر وخت وړاندې انتخاباتو لپاره د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلۍ ماتې کړې، خو وفاقي حکومت وایي په ملک کې به عام انتخابات له آئینی وخت سره سم راتلونکي اکتوبر میاشت کېږي. غلام غوث له پېښور رپورټ راکوي.
د پنجاب د نگران وزیر اعلی د ګمارلو لپاره تیر ماخام د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ د ټاکنو د کمیشن د چارواکو په غونډه کې محسن رضا نقوی د پنجاب د نگران وزیر اعلی د ګمارلو فیصله وشوه. الیکشن کمیشن دا فیصله د هغې وروسته وکړه چې د پنجاب پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی او د هغه صوبې د اسمبلۍ د حزب اختلاف مشر حمزه شهباز د پنجاب د نگران وزیر اعلی په مقرر کولو کې په یو نوم سلا نشو او د آئینی طریقې کار تر مخه دا معامله الیکشن کمیشن ته وسپارل شوه. خود الیکشن کمیشن لخوا د محسن نقوی په نومولو پاکستان تحریک انصاف نیوکې کړې دي او د هغه ګوند یو مخکښ پواد چودري په خپل ټویټر پاڼه د نگران اعلی وزیر په توګه د محسن نقوی د مقرر کولو فیصله رد کړې ده او د پاکستان تحریک انصاف ځینو نورو سیاستوالو بیا ویلي دي چې دا فیصله به په عدالت کې چیلنج کوي او په ضد به یې احتجاجونه هم کوي. د پنجاب د اعلی وزیر محسن نقوی د ګمارلو وروستو د راپورته شوي سیاسي صورتحال په هکله مې د خبریال او شینونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
محسن نقوی چې کوم دی نو دا خو دوی کلب کړی دی
د نواز شریف سره دی وی چې دا د نواز شریف کی مرګره دی. او خبره دا ده چې کته ار اړخ نه دی وخت سړی اخلي نو هغه باندې به خامخا دی یو طرف اعتراضی او یو غریب غواړي دا شیره دې دره نشي اره پارٹی غواړي چې صرف زمونږ سړی دې راشي.
پاکستان تحریک انصاف په هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو لپاره په مرکزی حکومت د فشار اچولو په هدف د پنجاب او خیبر پښتونخوا د اسمبلیانو تحلیل کولو فیصله کړی و. خو په وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه دریز دری چې قومي اسمبلی او ټولو صوبایي اسمبلیانو لپاره عام انتخابات به روان کال په منی کې په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د روان سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به یوازې په دوو صوبایي اسمبلیانو انتخابات ترسره شي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال او شینونکي فدا عادل مشال ریډیو ته وویل
سوپوره چې د الیکشن خبره ده ما ته داسې نه ښکاري چې الیکشن به په مقرره چې کوم مدت دی پای کې به درنه وشي نه په پنجاب کې او نه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې. د دې مختلف وجوهات هم دي د امن او امان صورتحال بیا دې د مردم شماری خبر هم پکې کوي په گورنر هاوس کې چې کله هغه هلف برداري وه بله ورځ نو په دې کې هم لکه تاسو وکتل چې ایمل ولی خان پکې دا بیان ورکړی دی چې ما ته دا نه ښکاري چې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلیانو الیکشن به بیل بیلی.
یاد دی وی چې د پنجاب د اسمبلی د تحلیل کولو وروسته پاکستان تحریک انصاف او د هغوی اتحادیانو د پنجاب د اعلی وزیر لپاره د احمد نواز سکیرا او نوید احمد چیما نمونه تجویز کړی وو او په پنجاب صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونو د محسن نقوی او احد چیما نمونه تجویز کړی وو او د الیکشن کمیشن د چارواکو په غونډه کې په دغه نمونو کې د خبریال محسن رضا نقوی په نوم په متفقه توګه سلا وشوه. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په همدې موضوع کې به پاتې شو. محسن نقوی په داسې وخت کې د پنجاب د نگران اعلی وزیر په توګه دند سنبال کړی اسوګند پورته کړی چې په پاکستان کې تر وخت وړاندې انتخاباتو پر سر بحثونه تود دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دیړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال او شنونکي طاهر خان سره غږېدلې او په پیل کې ورته پوښتلې چې د پنجاب د نگران اعلی وزیر په توګه د نقوی ټاکنې ته څنګه ګوري.
د محسن نقوی ټاکل د پنجاب د نگران وزیر اعلی په حیث په پنجاب کې یو بل سیاسي بحران ځکه پیدا کړی دی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په خپل او په خوانی اعلی وزیر اعلی د پنجاب چودھری پرویز الهی دا ټاکل مسترد کړی دی رد کړی دی او دوی خدا هم اعلان کړی دی چې دوی به عدالت ته ځي د هغه ټاکل خلاف ځکه چې دا عمران خان په خپل ټویټ کې دا ویلی دی چې دا به طرفه شخص نه دی او د پی ٹی آئی مخالف هم بلل دی او بیا عمران خان دا هم دعوه کړی دا چې محسن نقوی هغه کس دی چې د باندې د فساد او د کرپشن الزاماتو د قومي حساب ادارې نیب لخوا او ته پیسې ورکړی وي چې کله بیا د هغې سره هغه خپل جوړ جاړی کو. محسن نقوی یو جورنالیست دی صحافي دی او په لاهور کې د لاهور دی ټلویزیونی چینلونه هم شپږ د هغې مالک هم دی. البته دلته دا سوچ دی چې دا د آصف زرداری نږدې ملګری دی. آصف عمران خان دی د مسلم لیگ نون یو کس یاد کړی دی
د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا څه غبرګون مخې ته راغلی کنه
دا یې لخوا خو نه دی راغلی. البته دا نوم چې وو نو دا حمزه شیباس چې کله نومونه دوه نامزد کړي وو نو په هغې کې محسن نقوی یو وو. البته مسلم لیگ نور سنتی ویلی لیکن ناصف زرداری دفاع کړی دا او پی ٹی آئی مخالفت کړی دی.
طاهر خان صاحب لدی اوسنی صورتحال ته پکتو تاسو ته څنګه ښکاری چې تر وخت لمخې انتخابات ته په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې تر کومه حد ممکن دی؟
ګوره د انتخاباتو پاړه باندې خو قانون خدای رچ په دریو میاشتو کې پکیږي چې کم اسمبلی ماته شي یا څوک استعفا ورکړي. لیکن دلته خو لکه استاد مخکې چې رپورټ د پیښور نه وو په هغه کې د امل ولی خان خبره وشوه چې ممکن ده چې دا کار ونشي لکه احتمال د سرکن کړی. او تیر ورځ د حسن اقبال مرکزی وزیر چې دی د منصوبه بندي اغم دا وی چې په نوې مردم شماره په بنیاد باندې پراول راتلون کې انتخابات کیږي. اوس کو دغه ته وګورو لا مردم شماری شویم نه دا هغه یو ډیر مشکل کار دی ډیر وخت لی او په هغه کې مازی کې ملانجی وي نو ته شان ته وګورو. اوس پکې دا خبره پرون بل د پی ڈی ایم چې کوم واکمن اتحاد دی په مرکز کې تاغه چې کوم یو ویان دی اغم دا خبرو کې تر څو اقتصادي مشکلات وي نو ممکن ده چې انتخاباتو نشي.
اسلام آباد کې مشال رادیو خبريال طاهر خان او پنجاب لپاره چې کوم اعلی نگران اعلی وزیر ټاکل شوی دی پر دغه موضوع به سره معلومات شریکول. مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د ورځې دونی بجې کې دونکو دي. زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه بدر ته وړاندې کوم. پښتون ژغورنې غورځنګ د سند حکومت تورن کړی چې هلته له میشتو پښتنو افغانانو سره توپیري چلند کوي. دوی ویلي افغان کډوال دی بې ځایه نظر وړل کیږي او د جنوبي وزیرستان پارلماني استاذ علي وزیر دې زر تر زره خوشي شي. پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنې د جنوري پر 2 یعنی پرون په کراچۍ کې د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال کړي دي. د سند حکومت که څه هم په دې اړه تازه څه نه دي ویلي خو وړاندې دریز داو چې دوی هر څه له قانون سره سم کړی دي. بل خبر دا چې پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې د خپلو 34 غړو استعفاګانو بیرته اخیستو پریکړه کړې ده. د ګوند یو مخکښ اسد عمر د جنوري پر 23 پر ټویټر لیکلی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په حکم د 34 غړو استعفاګانې ځکه بیرته اخلي چې د په وینا د قومي اسمبلی سپیکر هغه استعفاګانې نه منظوروي. د دې ګوند ټولو غړو د 2002 زیږدیز کال د اپریل په میاشت کې هغه مهال په ګډه استعفاګانې ورکړې وې چې کله پاکستان جمهوري غورځنګ د عدم اعتماد له لارې عمران خان د وزیر اعظم له څوکۍ څخه لری کړل. د قومي اسمبلی د وپاڼې تر مخه دا وخت تحریک انصاف په اسمبلی کې 70 غړي لري. اوس په اوریدونکو راشو د مشال ریډي مجلې خپرونې ته. د 19 پروګرام نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونی را سره په خبرونه کې ځوان شاعر ګیلمن وزیر ملمه ده. د وزیرستان د غرونو بلبل ده خو په ټوله پښتونخوا کې ګرځي. تاسو له نامې سره ماشنا یې د سیری سره ماشنا یې هغه ملګری چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت لري هغوی په د ګیلمن وزیر له نوم تصویر او غږ سره اشنا وي. نو نن ګیلمن وزیر له موږ سره په خبرونه کې ملمه ده. ګیلمن وزیر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی او ډیره مننه چې موږ له وخت راکوي.
ډیره زیاته مننه نجیب عامر صاحب تاسو ته او تاسو د خبرونې ټول اوریدونکو ته په پښتنه مینه سلامونه. خدای دې وکړي چې ټول روغ سلامت د صحت او د عزت په کالو یو کې نغښتي وي. مننه.
ډیره زیاته مننه ګیلمن وزیر صاحب. ادبي پروګرام دی نو تاسو د ژوند او د شخصیت خو ډیرې څانګې دي. موږ به ادبي څانګه راوخلو په هغې به خبرې ترې کوو. نو تیر ځل مو چې د سر مرکه کوله نه پوهېږم چې تاسو هغه وخت کې په مسافرۍ کې وئ که وطن ته تازه تازه ستانه شوي وئ. او خو په لغت باندې موږ ستاسو مرکه اوریدونکو ته وړاندې کړې وه. نن به په عمومي شاعرۍ باندې خبرې اترې وکړو. ستاسو شاعري اولس ته څومره رسېدلې ده فکر کوئ تاسو؟
نجیب عامر صاحب نن سبا خو که ستا فکر وي د ټولې نړۍ نه که نه ګلوبل ویلیج یو قسم نړیوال کلی ترې جوړ شوی دی او بیا د نړۍ په مخ چې چېرته هم پښتانه افغانان میشت دي نو هغوی د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ شاعري اوري. نه چې سړی یو شعر شاعري خپره کړي نو تا ته بیا معلومات درکوي چې څومره خلکو ته ورسېده. نو ډېری داسې خلک دي چې زموږ سره غمغږي غم نظرې دي یا مقصد داسې چې د شعر ادب سره مقصد علاقه لري ډېرو ته رسېدلې ده انشاءالله.
صحیح. نو ګیلمن وزیر صاحب قدر ته وایي چې نن سبا چې تاسو کومه شاعري کوئ هغه په کومه بڼه باندې وي؟ د غزلیزه شاعري وي، نظمونه وي، کسبل سوي؟ زموږ اوریدونکو ته کوم معلومات ورکړي.
نجیب جانانه زه خو په نظم کې ډیر زیات لاس لرم. زما خو هغه د شاعري هغه چې کوم مقصد یو قسم مانسټ ته هغه فیل بدیا شاعري زه اکثر کوم او بیا زما شاعری اکثر نظمونه دی او بیا غزل هم پکې وی. خو زما شاعری داسې ده چې ما بار بار یادونه کړې ده وار شاعر دا یادونه کوي خو زه په رښتیا کوم چې زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره دی. هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته ویل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتی شاعری کوم، نو بس چې نظم می سوچ تراشی غټه کی سوی بیا په نظم کې را غونډه کم، او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتی شاعری یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې سره قم ده، د سویل شو چې د ګیلمن وزیر شاعری مو د ماغه بنې ده چې په کې د وطن ناخوالی د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
بلې نجیب جانا، نو ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، ملي شاعر دی، دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د هغونه پښتنو سندرې جوړولې، په هغه کې رنغښتو خپل ځوانان خپل ولسونه یې د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل، نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یشی دی. زه غواړم چې د ملنګ جان بابا همهغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو او هماغه ځای را ونیسو انشاءالله. بالکل په هغه رقم زه چې دغه شعر شاعري لولم یا نظمونه یا مقصد نورې ترانې اورم، نو مقصد زم په زړه کې ډاډه کېږم او وایم چې بالکل بابا مونږ هم دغه ستا لاره نیولې ده او په دې به انشاءالله ځو، ځکه چې موږ کام داسې کام یو چې دې شیانو ته وزګار نه یو فلحال. مقصد ما په یو نظم کې ویلي دي نجیب جانه چې څنګه د ځوانانو په لاشونو باندې پی وړوم، نو موږ ځکه مزاحمتي شاعري کوو چې دې شیانو ته لیا داسې وزګار نه یو.
ولس بیا داسې شاعري خوښیم، ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې. تاسو مخکې ویل چې په فلبدي انداز کې چې مخکې نه پې سړي نه سوچ کړی نه لیکلی، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج رسیږي، نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه ګیله منه.
نجیب جانا دا سیدا بیخی ګوره، په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګر زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شاید درک کولی شي پې پوهېږي. کاغذ زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، مګر هغه هم په دغه شعر دغه داسې شی دی لکه ټپه چې څنګه ولسی شاعري د زموږ شعر شاعري هم دغسې ولسی شی دی. نو زما شعر شاعري ځکه ولس خوښوي چې په دې کې ټول رنګ ولسی دی، ډېره ساده او عامه لهجه ده.
بریالی اوسې په خپلو چارو کې. د خپرونې په دې برخه کې به ګیلمن آشنا اوریدونکو ته څه وړاندې کوي، او بیا به زه خپلې نورې پښتنې تاسو مخې ته کېږدم، او تاسو مهربانه یاست زموږ بلنه مو منلې ده. کور مو ودان.
ډېر زیاته مننه نجیب جان صاحب، خدای مو خوشحال لره. دا یو غزل دی وای: یار کوي ډکې د کمال خبرې، یار کوي ډکې د کمال خبرې، پاکې له شر او له جنجال خبرې، او موږ خو د سر د پانا ځای نه مو مخ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبرې، او پښتون بتل د غسې در په در، پښتون بتل د غسې در په در وی چې نه منی د ستر خوشحال خبرې، او چې تا ته وګورم را یاد می شي، چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین ژیری کلیوال خبرې. دا یو به داسې دغه غوندې دی پکې وای: نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته، نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخته ده، زموږ په شنا چایو په دال، او ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه، ای ګیله منه سخت په خوله مه وایه، خو په غزل کې کړه سنبال وای: ناست په یوه مورچل کې یو ویریژو له یو بلا، ناست په یو مورچل کې یو ویریژو له یو بلا، د کام دی خدای خبر نکړي زما د کام، او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، نو خاورې به موږ یو شو لا ټکه تر کابله، او ته شو کولې تار په تار او موږ کتل درته، تای شو کول تار په تار او موږ کتل درته، آیا موږ بخشې د پښتنې پیغلې اوربله، او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پریوتې وخ د خوشحال خان د المسعود بګړې ولا او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چی ٹکی زخلق تلم دا پشتون نظر پا تلا او ندی کام تا خیر رسی او ندی سر پا کام زار کرد زغل گیل من دا پشتون دا احساس غلا
وا گیل من دیخ
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خون که
ولی دا هر سر زیموار یادی ولی دا هر سر زیموار یادی گم کل مسلم کل کفار یادی گم او خدای چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار او لر او قبر ته سپیناوی ورکړه لر او قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یادېږم او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بے کار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین ملا بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم بیا هم
دا خسته شاعری د ګیلمن وزیر ده د وزیرستان ده او نن سبا خو سړی دام نشي ویلی چې د وزیرستان ده د پښتنو د هرې سیمې ده په هر کلی کې یو لښکر یو لمن ملګری لري او هغوی د ده په شخصیت مین دي د ده په شاعرۍ باندې مین دي ګیلمنه د خپل کلی ولس په باره کې اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړه ما سره کې دا پوښتنه ځکه ونه کړه چې دا روایت مات کما او هغه نورې مهمې خبرې اول کې وکړم او بل تا سره ډېر خلک آشنام دي بیا هم ښه ده چې د خپل کلی یادونه اورېدونکو ته وکړي
زمونږ د کلی خو بیخي هغه کلیوال ماحول دی مقصد چې دا نن سبا د نن دنیا په سترګه ورته وګوري زمونږ خلک همهغسې مقصد خود سره دي یو قسم چې کلی ته لاړ سي مقصد په بنډار او په مجلس واحد داسې ذریعه ده زمونږ د کلي د علاقې د خلکو راټولېدل مقصد نن سبا نجیب جانه داسې دنیا ده چې د نیټ د انټرنیټ ټولنیزو رسنیو کې داسې دنیا ده چې مقصد یو داسې سړی وي چې یو ښه پرسنالټي لري مقصد یا یو فیمس سړی وي ته یو داسې علاقې ته بوزي لکه ما ځان درک کړی دی فرض کړه چې بل علاقې ته لاړ شم په ما ډېر خلک راغونډ وي مقصد غواړي زما سره شعرونه رانه واخلي عکسونه واخلي یا ویډیوګانې را سره جوړې مګم زمونږ علاقې ته زمونږ کلی ته بالخصوص موږ د اسدخېلو کلی چې کوم دی هغه ته ما سره ډېر لوی لوی خلک تللی دي زما سره ډېر لوی لوی کسان تللی دي چې مقصد افغان ملت یې مقصد خپل اتلان او دغه مشران ګڼي مګم بیا هم زمونږ د کلی خلک چې وویني ټول په خپلو ځایونو په خپلو کارونو بوخت وي مقصد د هغه سیستم او هغه ترتیب او هغه دغه نشته پکې لکه څنګه چې دي خو چې زه ورشم مازي لکه زه چې کلی ته لاړ شم په هفته کې په نای کې مقصد خامخا یو بندار هغه د مایپلی پروګرامونو چې تا په سر کې هغه نو وکړه چې لغات او سندرې نو آ پروګرام را جوړ کونو په هغه کې بیا زموږ د کلی چې څومره ژوند دي څومره زلمی ځوانان دي دا ټول برخه پکې اخلي نو هغه د اتفاق او د ټولولو ذریعہ زموږ په کلی علاقه کې موسیقي ده سندره ده او دا شی زموږ په کلی کې نور هغه لباس ته یا پخوانی چې کوم غټ غټ پاکولونه او د کالی او هغه سیستم دی څنګه چې د ځوانانو په خوا روایت چې زړه اکسونه ګوري لګ لګ ک تبدیلی بدلون پکې راغلی وینور په هغه رقم دي زموږ د کلی علاقې خو نور خدا سي دي چې پسمانده علاقې دي نجیب جان نه د انټرنیټ سہولیات شته نه پکې خونځي او مقصد په هنتونونه او مقصد لیسې شته نه نور داسې د کاروبار د اقتصاد د جوړونې هغه ذریعہ شته مقصد ډېر عجیبه ماحول دی ما بچ په دوبۍ ابو زبۍ کې خلکو ته ویل یا په بحرین کې عربیانو ته د بنګال او د هندوستان خلکو ته نو دوی به زما سره نه منله حالانکه ما به قسمونه ورته خوړل چې زمونږ په علاقه کې اوس هم داسې حال دی چې زه خپل کور ته د موبایل د ټلیفون انټرنیټ خو پرېږده د هغه سہولیات نه لرم چې د خپلې کورنۍ حال احوال واخلم نو سل کیسې دي نجیب جانه کومه
بالکل مونږله ګیلمن ډیر ملګری مشال ریډیو ته مسافر چې دی زنګ وهي کنه وایي چې زمونږ کلی کې موبایل نشته یا ټلیفون ته نشته دا زمونږ غږ به د مشال په سپو نشر شینوال ته به کلی کې خلک واوري نو په دې نوي دور کې چې دغه سې کلی ملرو مونږ څه مخکې یادونه وکړه کنه
او بالکل نو دا مشال ریډیو دا داس مونږ دی خوخه ریډیو غانې وکنه دی واو یو وی او بیا مشال
وی مونږ کدی
دی اوس خو زما مقصد تا ته پات ته چې هغه منډه ترپه ډېره ده د ریډیو اورېدلو ته سړي ته فرصت په لاس نه شو ورکړ. اوس هم په کلي علاقه کې دغه ریډیوګانې فعال دي، مثال ریډیو یا دا نورې چې کومې د پښتنو د غږ او د شعر او د ادب دغه دي، دا ریډیوګانې اوس هم زه چې کلي ته لاړ شم زه دغه ریډیو ښه په خوند یا اورم. زما سره ریډیو پرته ده.
ځوانان نن سبا ستاسو د کلي د سدخیلو د کلي ځوانان په څه باندې بوخت دي؟ خپله کرونده کوي که مسافر شوي نور وطنونو ته تللی دي؟ د انټرنیټ سره څومره آشنا دي؟ د یوټیوب سره څومره آشنا دي؟ ټولنیزو رسنیو کې څومره فعال دي؟ او تا ته وایي نه چې ګیلمنه ته خو بس لاړې پردې شوې، موږ نه لاړلې، ته اوس د دې کلي نه زیات په سوات کې مشهورې، په کوټه کې مشهورې، په افغانستان کې د خلک پیژنې، په کراچۍ کې دې پیژنې.
زما سره زه په دا سره ویلې شم موږ ډېر لوی کلی هم یو، دومره کوچنی لوی کلی یو، په دا دومره لوی کلی کې به زما سره د ګوتو په شمېر درې کلیوال هم د فیسبوک د لیارې ملګري نه وي، یعنی د دې نورو کلي علاقو خلک به وي. او بل زموږ د کلي علاقې نور داسې دغه نشته چې مقصد یو بزنس ولري یا یو ټیچنګ وکړي چاته، مقصد خو مقصد هغه چې ښوونکی جوړ شي یا مقصد یو بل دغه سې دغه جوړ شي، هغه خو نو ټولو پښتنو ته داسې خاص لیار نه ده جوړه. خو بیا زموږ کلیوال په دې حواله ډېر پاتې دي، ځکه چې ښوونځی مکتب د دې شیانو نه لرې پاتې شوي ساتل شوي دي. نو اکثر زموږ د کلي او د وطن پېښه ډرایو دی، غټ ګاډي چلول، مقصد موټروانان دي، او څوک پېټرول پمپونه لري، څوک بیا اډې چې دا د مال فرصت برابروي د یو ځای نه بل ځای ته ټرکونو ته، څوک په دوبۍ یا ابوظبۍ او په نورو نورو هېوادونو کې. مقصد تر ټولو لویا او ستره پېښه چې کومه ده زموږ په کلي علاقه کې چې زه هم دا هغه یو برخه یم، هغه ډرایوینګ دی، مقصد د غټ ګاډي چلوونکي دي زموږ اکثر کلیوال ټول.
ګیلمنه ته خو اوس هغه کلي نه راووتې د سدخیلو د کلي نه، زه بار بار را ذکر کوم، اوس د پښتنو په سیمو کې ستا نوم مشهور دی، خلک ته سره مینه کوي، د دومره ډیرو خلکو پالل کله کله درته ګران خو نه پریوزي، ټولو ته هماغومره مینه ورکولی شي لکه دوی چې تا ته درکوي؟
ډیر کوشش کوم په وس سره، خو انسان نو بیا ډیر کمزوری سیز دی. بله دا کیسه ده نجیب جانا چې مونږ پوهیږو چې دا مینه چې دا مونږ ته کومه ولس راکوي، دلته ډیری داسې د غشته چې مقصد خلک د چانه یوه څه هیله لري، مقصد هغه شخصي انفراد، مقصد دغه د اجتماعي نه، شخصي یو هیله لري، مقصد ایم این ایس ول، ایم پی ایس ول، یا نور دا غټ غټ کسان چې دلته کوم دغه دي کنه وکیلان چې په پښتو کې ورته وایي. خو زمونږ مینه داسې ده چې مونږ ته ولس خاصه سپیشل یې کامی مینه راکوي، نو د دې بالکل سړی رد نشي کولای. او په داسې حالاتو کې پیش کیږي کله کله زمونږ کام، خو مقصد په کام کې اکثر داسې وي چې ځینې ساده ساده کسان هم پکې، مقصد د دې دغه نه به زه یوه جمله درته وایم، زما مقصد مورکۍ ده، ډېره زیاته عمر لري، مشره ده، ناروغه و، دلته ایچ ایم سی حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ما په ویلچیر کې اخستې وه، هغه چې بیماران چوکیو کې لایو ځیبل ځکړینا، نو هغه ما مورکۍ روانه کړې و. په دې حالات کې به هم زملګرو درول موي، ودرګه چې یو سی پی جوړه کو، ودرګه چې یو ویډیو جوړه کو، نه نو مقصد نشه کولای چې په هغه رقم ته دومره زیات ولسته، بل ته په یو ځای کې خستړی شي چې بل ځای ته لاړ شي، دا بل ځای کسان دا ګومان کوي چې دا خو اوس خطر ځنه غلای دی، مګم تا به خا دغه ورځ تیر کړی وي، خو بس خدای دې کام لري، به کام دې نشو موږ دې مړه هم شو لستړې ستومانه، خو مقصد کام ته به کوشش کوو چې مینه ورکو پښتنو ته، ځکه دوی له موږ څه غواړي، خو بس دا پښتنه مینه د صادقانه کوي.
ته دې ژوندې او همداسې د مینه نه کې چې مینه په خلکو باندې ویشي. د خبرونې په دې برخه کې به یو سبل سمراته وای او که په ترنم کې وای، ځکه ستا زمزمه مو ډېر وخت نه دا اورېدلې، زموږ اورېدونکي به هم په تمه وي، نو کولای شي سره ته ووروي؟
ښه، دا یو دغه دی مقصد دا انجونې چې زمونږ مقصد له تعلیم او له زده کړو لري، دغه کېږي، دې ته مې یو ترنم برابر کړی
دی. بالکل زمونږ خویندې دي، دوی به مواوري او د دوی زړه به یو څه ټکور شي چې که د دوی په تعلیم باندې بندیز لګېدلې، نو ګیلمن وزیر د هغوی غږ راپورته کړی دی، هغوی دپاره تعلیم غوښتنه کوي، دا غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو حق ورکړل شي. وابهورو
بالکل، بس لږ خو مې مرۍ هغه زکامو سره درنه کړې ده، موسم داسې دی. خو وایي
لپردو څنګه ګیله وکړو په ظلمونو باندې، چیخ پل ممال گی دوڑا وی پا پر حرونو باندے، لپردو چنگ گی لوکڑو پا ظلمونو باندے،
چخ پل مو مال گی دوڑ وی پپر ہرونو باندے دنڑے خلق باپ کما سترگ گوری مگتا دنڑے خلق باپ کما سترگ گوری مگتا چی دی حیوات کی مو بندیز پر مکتب نو باندے لپرد چنگا گیل وکڑو پزل منو باندے دا یو بیت آغا خواهین دوتا چی پا مروندو نو پلا سنو لیکی چی دن جونوز دکڑی دی
مکتب آغا چی
دا وطن پیغل مو آخر دی حد تا وراسی دی دا وطن پیغل مو آخر دی حد تورا سی دے دبی وسے شعار لکی پر مڑوندو نو باندے چخ پل مو مال گی دوڑا وی پا پر ہرو نو باندے وی دا 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 بایتا پانانو تا چول
چول وی
کرا ویخ نشو لئی دا واوری را روان نسل بای کرا ویخ نشو نو دا واوری را روان نسل با قسم پا خود لاڑی در تکڑی پا کبرو نو باندے لپردو چنگا گیل وکڑو پا ظلمو نو باندے وی خدا یو مونگت لا وطن ها غوی دوزخ جوڑ کڑے خدا یو مونگت لا وطن ها غوی دوزخ جوڑ کڑے چوک چی مین دی ستا پا حرو جنت نو باندے چخ پل مو مال گی دوڑا وی پا پر حرو نو باندے او دادو بیرغ تا ڈالی وطن دری رنگ بیرغ دی زک نشیز غمائے وطن دری رنگ بیرغ دی زک نشیز غمائے خپل دی مین دی پا پردیو بیرغ نو باندے چخ پل مو مال گی دوڑا وی پا پر حرونو باندے اگل منا لرو برا افغانان نوی خیگی اگل منا لرو برا افغانان نوی خیگی کور تمڑ شی پنارو آو پشیرونو باندے چخ پل مو مال گی دوڑا وی پا پر حرونو باندے لپردو چنگ گی لوکڑو پا ظلمونو باندے چخ پل مو مال گی دوڑا وی پا پر حرونو باندے
واہ 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 گیلمن وزیرا او دا واز دی خدای مخ خبر کوام دا سی میناناکو سی ام دا سی دولس پر اوی خولو کې مخ کې مخ کې اوسې ډیره زیاته مننه او درته وای ګلمن وزیر چې کتاب وکړه چاپ کې لخر
کتاب خو یو مقصد چاپ او مقصد ما زړه نه غوښتل چې زه کتاب مقصد په دومره زر وخت کې چاپ کما باید سړی وار وکړي خو په خوست کې ملګری وو ډیر پیاوړی ملګری وو خو له یو ځای بل ځای دا شیرونه غونډ کړي وو د هغې نه یو مقصد یو ټولګه جوړه کړې وه مقصد چې زما زړه ځینې مطمئن نه دی خو دوی د کور ودان وي چې هغه زما شیرونه یې سره راغونډ کړي وو کتابي شکل یې ورکړی وو خو دویم کتاب ته مې اراده شته خو نور هم لږ باید زه په ادب او په شعر په دغه باندې پوه شم چې لږ داسې څه ولیکو په کتاب کې چې بیا راتلونکی نسل یا مقصد دا اوسني ځوانان یو څه بیا باید سبق ترې واخلي اوس دا نور شعر شاعري خو که په فلبدي انداز سړی وایي
دا خو نو دومره فرق نه کوي چې څنګه وي که یو نیم دغه پکې ماتم شي سیلاب او ردی په کپیا، خو په کتاب کې خو باید سړی ډېر درانه لیکل وکړي، نو په دې خاطر لږ ورته تم یم. نور شته دومره شعر شاعري شته را سره چې مقصد دوا کتاب خو ور باندې لیکل کیږي، خو بیا هم وار کول ورته پکې.
سېګی لمن سو وخت کې خو شاعري کول شي، استاد شاعري وخت سوي د ورځې کې، د شپې کې، په غنا کې، کې په خاموشي کې، کې سو وخت کې شاعري کوي.
په غنا کې خو به زوایم یو دغه هم شي کولای، یو خو غفل بدی انداز بیا غو نو لیکيږي، خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بهخي زیات وزه ورېګم، نو تا ته خو پته د زمون په وطن کې غیر له زورول نور څه شي. او زمونږ اختر د ماتم غوندې، زمونږ خادي د ماتم غوندې، زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي. مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتن نه شي کولی. نه خو هر وخت ماتم ماتم دی، خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد د دغه وینم د وطن مایوسی، په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم. مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابو، بیا به ته غزل
نه نه. کله کله خو داسې چې ډېر خوشاله مې چې ښه ملګری ووینې، یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي، په خوشحاله کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن.
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي، بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي، بیا لږ داسې زړوره شي که نه، خلکو ته د امید ور بخون کې شعر شاعري وي، بیا په هغه وخت کې دا کېږي که نه. خو مقصد اکثر داسې دی چې مقصد دا بل پارټي ډېر
زمونږ د خپرونې وخت هم ختمېږي، خو ګیله منه د خپلو د درېو هغو شاعرانو نومونه کره ته واخلي چې ډېر دې خوښېږي.
زما خو د پښتنو ټول شاعران چې څوک به صرف هڅه کوي د پښتو د ادب دپاره، زما خوښ دي، ټولو ته سخت احترام لرم. خو مقصد زموږ سره چې دا وخت څوک مقصد په کامی ډګر ولاړ دي، هغه شاعران ما ته ډېر زیات احترام لري، لکه ممتاز اورکزای صاحب شو، زمونږ دیدار وزیر صاحب شو، په دې خطرناک چې وزیر دی مګم ډېر کلک په سنگر ولاړ سره، او سعود بنگش صاحب شو، چې دوی شاعري هم داسې ده چې هغه ولسی غوندې دا خلک پیږي ډېر، او بیا د کام او د وطن د بیدارۍ ډېره هڅه دوی پکې کوي. په دې اړه مې دا درې شاعران ډېر خوښ
دي، او د وطن نه علاوه د مینه کړې ده دا نورم مینه چې ګیله من وزیر
او خا او مینا مې کړی ده، او پکې مقصد په پکې کامیاب شو.
صحیح. نو دا د اوریدونکو ذهن کې غزنې پښتنه وي، ما وې چې هغه هم درنه وکړم، او څه پیغام لري په اخره کې زمونږ اوریدونکو ته استا مینوالو ته؟
بس نو همدغه مې پیغام دی چې مقصد چې دا مونږ څه هم کوو، څه هم وایو، څه دغه کوو، هغه بغزاده دانش صاحب ورته وایي چې زه څه مست نه یم یارانو چې شعرونه وایم، د زړه مې درد کوي که غلی شم نو شمه. مقصد مونږ چې دا څه په شعر کې وایو، ماز دا د ساتیرۍ دغه مه ګڼئ، په دې شعر کې چې مونږ څه وایو، په دغه کې چې څه کیسه څه پیغام خپرو، په دې شي باندې ژور فکر کول پکار دي، چې دا سړی چې ما ته لګیا دی دا زمانه څه غوښتنه کوي او څه وایي، باید زموږ درد او زموږ د زړه احساس باید دوی درک کړي، او په خپل منځ کې مینه، اتفاق، یووالي ته نهایي زیات کار وکړي. زموږ په ټولنه کې، په پښتنه ټولنه کې تر ټولو زیات نجیب عامر صاحب تنقید دی، هر سړی بس هیڅوک هڅه نه کوي د وطن د رغونې دغه دپاره، مګم تنقید ته ناست دي چې اوس نجیب عامر صاحب په یو ښه کار لګیا شي، زه به له دغه ځایه بس نیوکه ناسم، یو ښه مشوره به نه ورکوم. نو پیغام مې دغه دی خپلو پښتنو ته چې یو بل وستایئ، د یو بل ملاتړ وکړئ، د یو بل ستاینه وکړئ. ژوند ډېر لنډ دی، داسې څه پاتې شي، فرد یو فرد وي خاورې کېږي، مګم داسې څه وکړئ چې راتلونکي نسلونه کې تاسې ژوندي وي، او راتلونکي ولسونه په تاسې وویاړي. دا مې پیغام دی د خپل لوی افغانستان، د خپلو افغانانو دپاره، د یووالی او د مینې پیغام او درس ورکوم. باید د وطن دپاره کلکه مبارزه وکړي، وطن دوی ته اړتیا لري، باید دوی ویته پاتې نشي، راویښ
ځوانان باید ویته پاتې نشي، دوی باید راویښ شي. دا پیغام د ګیله من وزیر چې نن زموږ سره په دې خپرونه کې میلمه و، د خوږژبه شاعر دی، مبارز دی، مزاحمتي شاعري کوي، او د سټیج په سر خپله شاعري خلکو ته رسوي، ډېر په ښکلي انداز کې رسوي. دا مو میلمه کړی، او د ده نه ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ بلنه یې منلې وه. په لنډ تنګ وخت کې د پخوا هم راغلی، او بیا به هم له خیر راځي، یار د ژوند وی دیدن بکی. ګیله من وزیر صاحب ډیره زیاته مننه.
لوی افغانستان مننه. نجیب عامر صاحب قربان شه.
تاسو نن مننه. درنو اوریدونکو، له همدې سره د مشال رادیو مجلې د دې ونې خبرونه پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي، او د ځان ډیر خیال ساتي. خدای پامان.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې